امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل، شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن پلټنه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه پټکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي دا ځلي جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغه ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، ټرمپ د سه شنبې په مخام خپل مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو لا هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. نن ومو ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولې دي. د طالبانو حکومت په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې درې تنه په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې په دوه جلا اعلامیو کې ویلي، په تخار ولایت کې یوه ښځه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لواطت په تور په درو وهلي. د اعلامیو له مخې دغه کسان 9 دورې وهل شوي او په 5 تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. وړمه ورځ طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په محضر کې 9 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقونو د ادارو له نیوکو سره سره طالبانو په افغانستان کې په محضر کې د بدني سزاو پلي کېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو، طالبانو د نورو کلونو پرتله سږکال د بدني سزاو تطبیق زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پر نړیوالو غکړې شاده کډوالو د ستونزو د حل سربیره د وچکالۍ او اقلیمي بدلون په برخو کې ورسره مرستي وکړي. د طالبانو په واکه بختر خبري اژانس پرون چهارشنبه لیکلي، د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د ناروی د سفارت استازي پیرلبرت حساس سره مطرح کړې دي. د بختر پټکو ښاغلي حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د پیسو د زیرمو تر خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. بختر وړاندې د الحساس په حواله ویلي، ناروی به په روان کال کې 80 میلیونه نارویژي ډالر د بشري مرستو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ناروی لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي په تېر 2023 کال کې د ملکي کسانو په مرګ شوبله کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي، په ټوله نړۍ کې 340 کسان چې له دې ډلې 502 د بشري حقونو مدافعین وو د تیر کال په نښتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو د کمیسیون په ټکو په دې کسانو کې له هر 501 له تبعیض سره مخامخ وو. دې سازمان وړاندې ویلي، موندنې ښیي چې د بشري حقونو فعالان په پراخه کچه له تاوتریخوالي او مرګ سره مخ دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د نورو کلونو پرتله تیر کال په نښتو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او تر ډیره مرګ ژوبله ورته اوښتی ده. دغه سازمان د شمیرو له مخې په تیر کال کې د 2022 پرتله 4 ماشومان په نښتو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي، د دغه راپور معلومات یې د نړیوالې ټولنې په تایید او په بیلابیلو سیمو کې له خپلواکو سرچینو ترلاسه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي، له ایران سره د پوځي استراتیژیکو همکاري او قرارداد کې ایران ته د پرمختللو وسلو ورکړه شامل نه ده. پوتین پرون چهارشنبه وویل، ایران له اسرائیل سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پیټرسبورګ کې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې، وویل د مسکو له خوا تهران ته ورکړل شوی پوځي تجهیزات د اسرائیل له جګړې سره هیڅ اړیکه نه لري. پوتین د هغه پوښتنې په ځواب کې چې روسیه د اسرائیل پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ دغه هیواد ته پرمختللې وسلې ورکوي او کنه، وویل د ایران او روسیې ترمنځ د تیر کال په پوځي ستراتیژیک تړون کې دا پرمختللو وسلو او تجهیزاتو ورکړه شامل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په تیرو 3 کلونو کې پر اوکراین په بریدونو کې په ایران کې جوړه شوې د شاهد په نوم بیپلوټه الوتکه کارولې ده. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. اومه ورځ ده چې اسرائیلو پر ایران بریدونه کړی دي. په ایران کې بند افغانان وایي
زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات می کړل دي، ډېری افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ایران کې میشته افغانان شکایت کوي چې رنی چارواکي ورته د تهران په ګډون د ایران له خارونو د وتلو اجازه نه ورکوي. وړاندې به په راپور کې راسره واورئ چې د افغانان اوس مهال په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي. په افغانستان کې عام خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، خو دغه ستونزه څومره جدي ده؟
کله چې او بازار چالان کو فقط یو ساعت کې اوبه ورکي، نور وچیږي، منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبه پیدا.
نه د سربیره درته نور راپورونه هم لرو، که چیرې وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره تای روشن دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په ځواب کې خبرې اعلان ته ویل شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربند په لټه نه ده او مطلق بریا غواړي. دغه په ټکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي د ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلی دي ټرمپ د سه شنبې په ماښام خپل مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو لا هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. د راپورونو له مخې ښایي په غرونو کې پټ د ایران اټومي تاسیسات د امریکا لومړی هدف وي. نن پنجشنبه روټرز خبري اژانس د دوه امریکایي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې امریکا خپل زیانمنونکي پوځي تجهیزات له سیمې ویستلي. د دغه چارواکو په خبره د بحرین په بندر کې امریکایي اوبتلې او کښتۍ او د قطر د الحدیده هوایي ډګره امریکایي الوتکې ویستل شوې دي. رویټرز له دې وړاندې راپور کړی و چې د سون توکو رسوونکې امریکایي الوتکې له اروپا د منځني ختیځ پر لور تللې او ډېرې جنګي الوتکې هم په سیمه کې راټولې شوې دي. بل پلاو د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې دا پرمختګونه په داسې حال کې دي چې یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان په پوځي الوتکو کې امریکا ته انتقال شول. پرون ماښام ایشوټک پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت خپل یو شمیر غیر ضروري کارکوونکي او د هغوی کورنۍ امریکا ته انتقال کړل. اسرائیلی چارواکو له تل ابیب د امریکایي ډیپلوماټانو وتل تایید کړی دی. کثم روخانه نه ده چې امریکا خپل څو ډیپلوماټان له اسرائیلو وستی، خو ایشوټ پریس لیکي چې دا اقدام له اسرائیلو سره د ایران پر ضد د اسرائیلو د ښکیلتیا په معنا ده. په عین حال کې روټرز خبري اژانس راپور کړی دی چې تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی یو شمېر اروپایي وزیرانو سره وګوري. رویټرز د یوې سرچینې په حواله لیکلي تمه ده رقچی د جمعې په ورځ د جرمني، فرانسې، برېټانیې او د اروپایي ټولنې له یو شمېر نورو وزیرانو سره په جنیوا کې خبرې وکړي. بل پلو د ایران په دولتي ټلویزیون صدا او سیما کې د تیر 1401 کال د ایران د رژیم خلاف د لارینونو د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د ټلویزیون تایید کړ چې حق شوی دی. د حق پر مهال د صدا او سیما لخوا په خبرو شو ویډیوګانو کې خلک د رژیم پر ضد پاڅون ته هڅول کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې سړکونو ته ووځي. د ایران د دولتي ټلویزیون وروسته له هغې حق کیږي چې دو ورځې مخکې اسرائیلو پرې بریدونه وکړل. نن پنجشنبې اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ توده جګړه روانه ده او دواړو خواوو ته درنه تلفات اوښتې دي. د دغه تلفاتو په منځ کې او د دې جګړې په منځ کې افغانان هم بند پاتې دي. هغه افغان کډوال چې ایران کډوال شوی وای چې اوس جګړې رای سر کړی دي او ایرانی چارواکي اجازه نه ورکوي چې د تهران په ګډون له دغه هیواده او د دې هیواد له خرونه ووزي. ورزونور تفصیل له اکرام الله اکرام نور.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویره، اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشه افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارون ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا هم کړی چې له دې خاره د وتلو د هڅې پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یو خاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانانو باندې پاتې په تهران کې سحر سلباسه 15 بجې ما پس یو ملګری زنګ وکړو مرتي ویل چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو نو دا موضوع ډیره جدیده زه خپل هم بند پاتې مریضی ما عملیات می کړل ډیره افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقونو ویفالی مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرین کې د تهران هست مهاجرین
په تهران کې مېشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خره ووزی او یوې امن سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خره ووزی ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ایران د اسرایلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د خاره ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اروپای ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.8 میلیونه یورو بشري مرستې وکړي. دغه ټولنې په یو تازه خبرې شوې لمه کې ویلي دي چې دا مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو د لارستنو شو زیانمنو افغان کډوالو لپاره ځانګړې شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي د ته په پام سره چې بشري ناورین نه هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کیږي. په افغانستان کې د نن او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.8 میلیونه یورو بشري مرستې کوي. په غیلام کې چې د ټولنې تازه خبره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه 1.8 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري مؤسسو ته ورکړل شي او د غیلامې په ټکو پیران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړي شوي دي. په دوام کې راغلی چې د اروپای ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې، څښاک اوبو ته د لاسرسي، روغتیا، حقوقي مشورې، د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ، بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبیعي آفتونو په برخو کې وي. په لمه کې د اروپای ټولنې د بحرانونو د مدیریت، برابري او چمتووالي کمشنري مشر حاجا لهبي په حواله راغلي چې اروپای ټولنه د غشان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې لګړنو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړي د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو غونډه کې کړي او یو برخه یې په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر خبرې کړي ویلي
نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري او هر یو له دې 3 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپله ټولنیزه کیسه لري.